او د خبری رسنیو د راپور لمخی د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علی خامنه ای د وینا په اساس هیواد ته د امریکایی سخت موټر واردول بند کړی دی.
د خبرونو تفصیل که غواړی بیا هم ولولی د ازادي رادیو ویب سایت ته ورتلی شئ. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګ ازادي رادیو ټکی انکام. وړاندې دوه اونیز پروګرامونه لرو، خو تر دې مخکې دوه سیمه ییز نړیوالې موضوعګانې. ناتو پر دې غور کوي چې په اروپا کې د روسیې له پولیس سره نږدې په یو شمېر هیوادونو کې خپل پوځیان ځای پر ځای کړي. ناتو وروسته تر دې دا خبره کوي چې روسیې اعلان وکړ چې خپلو لویدیځو او جنوبي سرحدونو ته د ناتو په ځواب کې لږ تر لږه 15,000 اضافي پوځیان استوي. تفصیل د احمد شیبر په راپور کې.
د اروپا لپاره د ناتو نوی جګپوړی قمندان وایي چې دغه پوځي تړون د سړې جګړې تر ختمېدو 25 کاله وروسته هم مهم دی. امریکایي جنرال کورتس سکاپاروتی د چهارشنبې په ورځ د بلجیم په مونس ښار کې د ناټو په پوځي مرکز کې په داسې وخت کې دا خبره وکړه چې روسیې ویلي دي چې په زرګونو پوځیان به پر خپلو لویدیځو او جنوبي پولو کې ځای پر ځای کړي. جنرال سکاپاروتی وویل چې روسانو ته ځواب ورکو.
ناټو هاز ریسپونډد ټو دیر اګریسیو اکشنز آن دی ایسټرن بورډر.
ناټو په خپل ختیځ سرحد کې د روسانو چیرې ته ځواب ورکړ. زه فکر کوم د ځواکونو وضعیت او د تمرین تغییر ډیر مهم دی. زما نیت دا دی چې دا دوام پیدا کړي، او زما په فکر دا ځواب دی. زه چې کار ته ځم، زه به خپلو پلانونو ته بیا کتنه کوم. د روسیې له وضعیت سره سم به خپلو ځواکونو ته د وضعیت یا تمریناتو سلا مشوره ورکړم. د مخنیوي لپاره د دې ادامې ته اړتیا لرو تر څو دا توان ولرو چې ځواب ورکړو. جنرال سکاپاروتی زیاته کړه، د سړې جګړې له پای ته رسیدو سره هم د ناټو تړون خپل اهمیت له لاسه ورنه کړ، ځکه چې موږ له نویو ګواښونو سره مخامخ یو چې پرته له څه شکه په دغو کې یو هم د روسیې بیا تنظیمېدل وو چې هڅه یې کوله ځان د نړۍ د یوه ځواکمن په توګه راڅرګند کړي. د روسیې او ناټو ترمنځ اړیکې وروسته تر دې سړې شوې چې روسیې د کریمیا ټاپو وزمه د 2014 کال په مارچ کې له اوکراین څخه بېله کړه او له خپلې خاورې سره یې یو ځای کړه. پر ماسکو دا تور هم پوری شوی دی چې د اوکراین په ختیځ کې له بیلتون غوښتونکو سره مرستې کوي. د اروپا لپاره د ناټو نوی جګپوړی قمندان وویل چې روسیه د اوکراین په ختیځ کې ډېره فعاله ده، او داسې نه ښکاري چې په لنډ راتلونکي کې د روسانو دا دریز بدل شي. خو ماسکو پر ناټو تور پوری کوي چې په ختیځې اروپا کې خپل پوځي فشار زیاتوي. د روسیې دفاع وزیر د چهارشنبې په ورځ وویل چې په خپلو سرحدونو کې د ناټو د فعالیتونو په ځواب کې خپل پوځیان ځای پر ځای کوي. ناټو دا مسله څېړي چې په پولنډ او بلتیک هیوادونو کې چې له روسیې سره سرحد لري یو شمېر ځواکونه ځای پر ځای کړي. تمه ده چې په دې اړه د جولای په میاشت کې په وارسا کې د ناټو په سرمشریزه کې پریکړه وشي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
افغان ولسمشر وایي حکومت به هیڅکله د بیان ازادي سانسور نه کړي، ځکه د په خبره د مطبوعاتو سانسور به په هیواد کې د بیان ازادي له نابودۍ سره مخامخ کړي. اشرف غني دا څرګندونې په روند د مطبوعاتو د نړیوالې ورځې په مناسبت په ارک کې جوړه شوې غونډې ته وکړې، او ژمنه یې وکړه چې حکومت به په واقعي شکل د بیان له ازادۍ ملاتړ ته دوام ورکړي. خو په چشنیا کې وضعیت څه ډول دی؟ که د چشنیا کوم اوسیدونکی ځان ته دا جرأت ورکړي چې د دې هیواد په مشر رمضان قادروف انتقاد وکړي، که طالب ولري نو به نیول شي، پوښتنې او ګرویګنې به ترې وشي، او یا به په عام محضر کې سپک شي. خو که ورته په بده شوه، نو ښایي پرته له دې چې کومه نښه پته یې معلومه شي تر ایتم کېدلی هم شي. خو په چشنیا کې د ګوتو په شمېر داسې کسان هم شته چې دا خطر یې په غاړه اخیستی. د ازادي راډیو د خبریالې لیز فولر راپور اجمل انوراند کوي.
له داسې کسانو څخه یوې رمضان جلال دینوف دی. دا د چیچنیا د جنوبي شاتوي سیمې د کینخی کلي اوسیدونکی دی چې ډېر استوګنې وار ټبرې دي. جلال دینوف نه یوازې دا چې په څرګنده یې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ته د چیچنیا په سیمه ییزو چارو کې د اداري فساد د موجودیت په اړه شکایت کړی، بلکې د مې د میاشتې په دویمه نیټه یې د روسیې د لوی څارنوال یوری چایکا سره رسمي شکایت ثبت کړی، او له نوموړي یې غوښتي چې د رمضان قادروف پر خلاف دې د هغه سپکاوي له کبله قانوني اقدام وکړي چې د ده په وینا دته یې کړی او د ده انتقادونه یې درواغ بللي. د اپریل په نمای کې د داغستان وی روسي ژبې خپلواکي ونیزي د 9 دقیقو هغه ویډیو په یوټیوب خبره کړه چې پکې جلال دینوف د روسي ولسمشر ته په خطاب کې د کینخي په سیمه کې د وضعیت له کبله شکایت کوي. په دې ویډیوي تصویرونو کې نوموړی وایي چې په لسګونو ځله یې هڅه کړې چې دې وضعیت ته د روسیې د فدرالي چارواکو پام راواړوي او د وضعیت د څېړنې لپاره یو ځانګړی کمیسون وټاکي. جلال دینوف وایي دې لرې پراته کلي ته چې 1.5 زر کسان پکې اوسي د 1999 څخه تر 2000 میلادي کال پورې جګړه کې ډېر زیان اوښتی او د دې سیمې خلکو ته چې د جګړې له کبله د اوښتي زیان کوم قانوني تاوان ورکول کېږي د هغې ډېره برخه د جلال دینوف په وینا د چارواکو جیبونو ته تللې. د چیچنیا پر چارواکو دا انتقاد کوونکی د خپل کلي د درې ښوونځیو ستونزې هم بیانوي او وایي چې ډېرو وړ ښوونکو ځکه دندې پرېښودې چې سیمه ییزو چارواکو یې پرله پسې له تنخواګانو پیسې اخیستي. څو ورځې وروسته د کینخي د کلي له اوسیدونکو وغوښتل شول چې په یوه عامه غونډه کې ګډون وکړي او د جلال دینوف ادعاوې رد کړي. د چیچنیا تلویزیون د دې غونډې تصویرونه وښودل. د یوې دولتي رسنۍ خبریال ادعا وکړه چې جلال دینوف په کینخي کې نه اوسیږي او همدارنګه نوموړی په درې جرمونو تورن وباله. په عین حال کې د چیچنیا په اړه ویب لاګ لیکونکي او دغلته د بشري حقونو فعالانو د جلال دینوف د خوندیتوب په اړه اندېښنه ښودلې. په مسکو کې میش خبریال واسیلی پولونسکی چې د یو خپلواک تلویزیونی چینل لپاره کار کوي د داغستان له لارې کینخي ته سفر وکړ څو د جلال دینوف ته ادعا وسپینولي وکړي. نوموړي ته د دې کلي د سلو په شاوخوا کې اوسیدونکو وویل چې جلال دینوف د دې سیمې د ستونزو په اړه رښتیا ویلي. جلال دینوف ازادي راډیو اواري څنګه ته وویل د دخوره ووخې ته چارواکو د 100,000 روبلو وړاندیز کړی چې خبریالانو ته ووایي جلال دینوف لیونی دی خو دواړو دا وړاندیز رد کړی. دا قادرو پر راتلونکي اقدام به دا څرګنده کړي چې د چیچنیا له پولو بهر په داغستان کې څومره اغېز لري. آیا په هغه کسانو فشار راوړلی شي چې دا مهال یې جلال دینوف ته پناه ورکړي سو د ته یې وسپاري او که نه؟
د انصاف پلټه کې
یو وی چې هغې پسې ورشه بل وی هغې پسې ورشه بل وی هغې پسې ورشه همدې کې را باندې ورځ تېرې شي او ناهیلې بېرته خپل کور ته راځم.
دومره زه اورېدلی یم که نه په دې کار کې چې نه مې څوک په دفتر مخکې پرېږدي نه مې څوک ما پرېد اوري خدای راستي کې به زما د هېڅ سرنوشت نه.
خو مسؤولین څه وایي؟
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسؤولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلامونه او نیکی هیله مو منئ. خدای دې وکړي چې روغ جوړ خوشاله او بریالي وسئ. دوستانو بیا هم زه اجمل تورمان د انصاف په لټه کې د یوې بلې خپرونې په وړاندې کولو سره له تاسو سره یم. دوستانو په دغه خپرونه کې د رحمت الله په نوم زموږ یو اوریدونکي د ننګرهار ولایت له درې نور ولسوالۍ څخه اړیکه نیولې او خپل ستونزه یې را سره شریکه کړي. دا چې د رحمت الله ستونزه څه ده راځئ چې په ګډه یې واورو.
زما نوم رحمت الله دی، ولد ادم خان د درې نور ولسوالۍ یم او په خېوي ولسوالۍ کې په کرامې کور نیولی دی او دلته زندگی کوم. ستونزه همدغه ده چې زمونږ کور په پاکستان کې چې د طالبانو وخت کې چې مونږ دغه ځای نه تللي وال دم زندگی کوله، کله چې زه دې خوا را واوړېدلم نو زما دا ځان مې په دې نظامي کې واچ اردو نه اردو ته رالم کمانډو ته. بیا هلته دا په پاکستان پېښور کې چې دماکه وشله هغې د وجې نه پښتنو باندې ډېر سختي راغلله. زما بچیان د بل چا په نامه باندې مې په مکتب کې داخل کړي وو، نو کله چې د مکتب کې پته ولګېدله چې دا خو پښتانه دي پټانان دي زما بچیان مکتب نه ویستل چې مکتب نه ویستل نو ما خپل بچیانو ته زنګ وهل مال بچیا کډه را واخلې راځئ. بیا زه تورخم پورې مخې ته تللی وم، کډه مې راوستله دېخوا. بیا دلته خو زه کور نه لرم، بیا مې خېوه کې کور ونیو په کرا باندې. بیا مې دا ماشومان ویوړل لیسې ته، لیسې کې بیا راته وویل چې دسې کار وکړه د دې په سپارچو باندې د اسلام آباد ټاپه نه ده لګېدلې او دا وزارت د ریاست د معرف ته دغه ته لاړ مجرینو ته هلته عریضه وکړه چې دا ستا عریضه به راځي کې وزارت معرف ته. بیا هغه ځای نه بستا دا مکتوب درکوي دلته لیسې ریاست د معرف باندې درکوي مکتوب جلال آباد ته. جلال آباد بیا مونږ ته مکتوب راکوي، مونږ به دا ستا ماشومان داخل کړو. بیا چې ما جلال آباد ته لاړم هلته په وزارت د مهاجرینو کې مې عریضه وکړله، هغه ځای نه عریضو سره او د دې تذکیرو سره او دا مکتوب مور سره راکړو. بیا وزارت د مهاجرینو ته معرفي کړم، وزارت د مهاجرینو کې دا مکتوب راکړو چې د دې مشکل په وزارت د معرف کې باید 100% حل شي. دلته چې راغلم بس همدغه یوه خبره ده چې سبا راغواړو بچیان دي بل سبا غواړو، کله وایم دا پاتې ده کله وای پلانی موین امضا پاتې ده، کله وای د رئیس امضا پاتې ده، کله وای د وزیر امضا پاتې ده. سیز په سره بیا باندې نه پوهېږم. یو نهم مکمل کړی او لسم ته ختلی او د لهم لسم سنو په خپل رزلټ دغه هم را وړي دي، نمرې هم را وړي دي، څو نمرې ګټلې زما بچیان په خپل لیسه کې مې اوس کېنولې دي. او همدغه زیزي فری مکتب وایي په حاضري کې نوم نه لري، کور یې ودان د لیسې مدیر نه. هغې ویل بچیان مکتب کې خیر دی، راضي دي، وایي دي، خو سدا کار کوشش وکړه چې د هلکان داخل شي، چې دا داخله وشي، چې دا سبا بیا دغه ته ځي، یولسم صنف ته ځي. نو کور یې ودان هغه اوس مکتب کې اچولې دي، درسونه وایي او داخله نه لري، یعنی فالتو نه ځي هلته. او نام خدا زما بچیان زموږ د لیسې دولسم صنف والا هم ورسره دغه نشي کولی، مقابله نشي کولی. چار وخت کې دی واړی زه هماغه په ورځ غواړم چې امتحان دینه واخلي. زما داخله په خاره ده، که امتحان اخلي هم ورته تابعدار یم، که همدغسې مکتوب ورکوي د ریاست د معرف د جلال آباد باندې چې دغه هلکان مکتوب رسمن ورکي چې دا هلکان داخل کوي، او که مکتوب ورکوي چې دغه کسانو نه په معرف کې امتحان واخلي، وزارت د معرف کې یا ریاست د معرف کې یا هماغه د لیسه کې امتحان اخلي، هر چېرته چې امتحان نه اخلي زه ورته حاضر آمده یم. درې ځلې ځالته تللی یم، ځکه چې زه نظامي یم، دونه مونږ ته دغه دغه پسرلی چې راغلی دی دونه عملیاتونه په مونږ باندې دي. زه خپل هم فلحال په وظیفه کې یم، او درې ځلې مې اجازه اخیستی په ډېر مشکلاتو باندې. زه خپل عسکری نه تللی یم، هلته وزارت په درویشۍ کې تللی یم، زما احترام یې نه دی کړی. حتی هلته ما لږ لانجه م وکړله چې ما هلته درویشي مونږ اخیستی تاسو حفاظت دپاره چې په چوکۍ کې ناست داسئ، تاسې کار وکړئ ټلویزیونونو کې، ریډیوګانو کې، همدغسې تاسې ووایي چې خپل بچیان مکتب کې واچو. زه چې خپل بچیان مې په مکتب کې دي، لاس کې اسناد لري، صرف فرق دونه دی چې هلته ټاپنه دی شوی. نو خیر دی که ټاپنه دی شوی، دلته تاسې ټاپه کوي، زما بچیان پاتې نه شي دي مکتبونه. غوښتنه دا لرم چې یو مکتوب ورکړي په ریاست مارې باندې چې زما ماشومان هلته په مکتب کې داخله شي، داخل شي، داخل چې رسمي شي هلته. بې سرنوشت دی، یاسې ځي مکتب ته، هلته درس وایي خو مثال داخله نه لري، رسمي نه دي.
د انصاف په لټه کې
د رحمت الله ستونزه مو واوریدله. نو مو غوښتل چې د ستونزې د اواري په تړاوي د پوهنې وزارت له چارواکو سره دغه موضوع شریکه کړو. د پوهنې وزارت د خپرونو مسؤل کبیر حقمل په دې اړه راته وویل:
موږ له ټولو هغو افغان زکونکو نه چې له بهره راځي یا قانوني اسناد غواړو، هغه اسناد باید دې ښکارندوی وکړي چې دوی واقعا درس ویلی، دوی واقعا مکتب ته تللي، او دوی واقعا ولي اته یا نصف درس ویلی ده. د دې در ثبوت او د دې در شواهد موږ له ځانه نه سورته جوړولای، او نه هم قانون موږ ته اجازه راکړي چې په یوې امضا سره د یو چا نه کلنه دوره د درس تضمین کړو، بلکې دا مکلفیت د والدینو او د ماشومانو ده چې مخکې دې چې افغانستان ته راشي دوی پر دې پام وکړي یا پر دې فکر وکړي چې د خپل اولادو یا ماشومانو مکمل اسناد ځان سره راوړي. د ښوونځي امضا باید ښوونځی پیژندل شوی وي، باید فزیکي وجود ولري، قانوني وجود ولري، هلته د معارف د موجود نمائندگی او د افغانستان د کنسولګری ټاپل ځان سره ولري، او دلته هم د مهاجرت اسناد وړاندې کی په ډیره خوښۍ سره موږ بچان جذبو. او کچیر دغه اسناد نه لري، متاسفانه زموږ امضاوي د قانون خلاف دلته راځي، هیڅ څوکم د اسناد نه چورست امضا کولای، او تر څنګه پراتلونکي کې د دوی پر سوابق باندې بد اغیز کوي. کله چې دوی سوابق قانوني نه وي، کله دولسم نه هم فارغ شي، لساره چې دوی اسناد ارزیابي کیږي، کتل کیږي، دوی ته مشکلات جوړوي.
د انصاف پلټه کې
یو وی چاغې پسې ورشبل، یغې پسې ورشبل، یغې پسې ورشم دې کړه باندې ورستی دې شی، او ناهیل به تخپل کور ته راځم. کوټه حاضرې
و ویډر کوې حاضر کې، ان شاء الله مونږه جلبونه پسې ورکړي.
د انصاف پلټه کې
قدر من اوریدونکو دا واده دیونه خبرونه چې تاسو واوریدله، خدای دې وکړي چې د رحمت الله ورور د ماشومانو د خوانزي ستونزه هواره شي. تر بلې خبرونه مو په لوی او بخون کې خدای سپارو. خو په تلو تلو کې درته وایو چې موږ سره اړیکه ونیسئ، خپل ستونزه را سره شریک کړئ. ان شاء الله موږ هڅه کوو چې تاسو ستونزه د مسؤلو چارواکو تر وګونو ورسوو. دا اړیکو شمیره مو ده 0992 9 3 خوالی ولرای.
د انصاف پلټه کې
حقیقت صدای
لا دولتي چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودې او جدي خبري.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زما قاسم سلام سلامونه منې د حقیقت صدای په پروګرام کې داونی را سره د افغانستان د صنعتکارانو د ټولنې مشر شیرباز کمیزاده صاحب ملمه دی. مننه کوم کمیزاده صاحب به دې ته چې د مرکې وخت مراکې. د لومړي سوال په توګه غواړم دا وپوښتم چې مجموع کې اوس په افغانستان کې د صنعت او د صنعتکارانو وضعیت څنګه دی؟ آیا د تیر په پرتله چې مشکلات موجود و اوس هم مشکلات په مخه حد کې دي که نه ځینې پرمختګونه هم لري؟
موجوده حالت حقیقت دی صنعت خنه دی. زموږ تقریبا 1200 فابریکې په غونډ افغانستان کې د سقوط سره مخامخ شوې. د 2013 کال نه بعد مرغه دغه فابریکې د سقوط سره مخامخ شوې. د دو درې اساسي علتونه وو د سقوط سره مخامخ شوې. یو علت دا و چې صنعتکارانو خو ایجاد یک زده در تعرض وکم ایجاد دا و چې صنعتکارانو په خپل مټه و هاند او همت باندې ودانګل دی مارکیټ ته او دا هوادی الحمدلله په نونس سکتورونو کې پورا خود کې پای او ویشتو سکتورونو کې نیمه خود کې پای حالت تورسو. خو په دغه بخش کې د دولت کوم مکلفیت چوا؟ دولت په تیر یو نیمه لسیزه کې هغه ملک مکلفیتونه د صنایع په بخش کې اجرا نکړل، انجام یې نکړل، صنایع ته امضا کوار نکړل، سکتور دی انرژی بخش کې ورسره کومکونه ونه کړل، خام مواد بخش کې کومکونه ونه کړل، کریډیټ کې ورته ور نه کړ.
تاسو وزارت درلسم کله موضوع ته اشاره وکړ؟
بله،
یعنی دا هغه وخت چې په افغانستان کې د انتخاباتو مسله ورته سیاسي.
بله بله،
دا مسایل دا هم د لاملو کنه ځینې نور مسله.
یو علت دا و بل علت دا و چې د خارجي کومکونه کم شو. ولو تاسو وویل کتل چې پیارچیانه او د ایساب قوتونه او د ټول ووتل، دا چې ووتل نو هلته تولید د خرید یعنی تقاضا په مارکیټ کې کمه شوه، فابریکاتو باندې دې بد اثر وکړه. او په څنګ کې د دولت عدم حمایت دا دوه، او په دریم قدم کې د ګاونډیو هیوادونو د دمپینګ سیاست ګاونډي ودونه هم دوته متوجه شول چې د صنایع د افغانستان خو تقریبا روتی دروش په حالت کې دي. موده عاجل د خپل سکتورونو ته سبسایډي ورکړه، او سبسایډي یو په صنایع په قاچاق د ګمرکاتو یې طریقې مال رنه وو چې موږ صنایع یې د 10 حالت سره مخامخ کړی چې تقریبا د موږ زر یو نیم زر فابریکې سقوط شوې.
اوس بیا مسله ده چې داسې ویل کېږي یا داسې شکایتونه موجود دي چې د افغانستان کم تولیدات چې دي، کم صنعتي تولیدات چې دي، هغه ضرورت د بازار نسی پوره کولی. که څه هم باید دې ته توجه وسي چې باید د کورنۍ تولیداتو وده ورکړل شي، مونږ هغه کیفیت چې بهرنی توک کې دی ګومان کوم هغه لازم کیفیت داخلي توک کې نه پیدا کیږي.
ګوره داسې دی چې موږ دغه سکتورونه درته د ځخو ټول سکتورونه نه یادوم، زه تقریبا نون سکتور یادوم چې په دغه نون سکتورونو کې موږ رشد کړای، او موږ په دې کې خود کې پوهایي حالت ته رسیدلی یو، یعنی تاتی اصلا نه اوی اصلا نه، او اووی سکتورونه داسې دی چې په مجموع کې چې په کې بیا نغدا سیدی که پرو کنیما خود که پای حالت رسیده دیو، مثلا دیش پیسادم یو شل پیسادم یو پینزیوش پیسادم یو دست تولیدات لرو. خود بلا ارخه موجوده حالت که وز حمایت تا بخش تراغ شم، حمایت پا پخاک یک قطع نسانایون هیچ نوه حمایت نده شوه. دستانایونه که په هغه وخت کې حمایت شوی وای چې دلته زیات کومکونه بیرونی که ما کومکونه راغلل، مو به وست تقریبا په سلها و بخش که پالت خود که پایی ترسی دلی بو، خود دستانایونه اغا نوا شوی در حمایت نوا شوی. با وست حکومت دستانایونه حمایت که تقریبا دی مو یول لستون زیوه، و دقا یول لست تشخیص چه و یستون زیدی چه دقا ستون زید سنایه و در رشد او در زراد دی میکن نزکی دو در مخرند دی. دغه ستونزونه او دغه ستونزونه اوس دولت تقریبا څلور ستونزه په تقریبا 15 ستونزه ته د پای ټکی کې خو چې دولت د دینه قاطع حمایت وکړه. اول ستونزه زموږ دا و چې په ټولو بین المللي قراردادونو کې د بانک جهانی داخلی متشبسین یا داخلی سرمایه دارانو ته موږ د هغه غوښتنه کړی و د امتیاز در حمایت دولت و سوار که چی در این 25% در دومستیک پرپرنس یا امتیاز داخلی صنایع تا 25% در وار که در یو دوام در دولت نه بل چالش چی موگ لارا اغا چالش دیده و چی موگ ورتویل چیز موگ بلمثل تولیدات چی رازی، مثلا موگ چپس وارده و خود موږ داخلي چپس هم دلته شته، موږ په دې باندې تعرفه لوړې کوي. تقریبا په 2.5 اقلامو باندې تعرفه په دغه وخت کې لوړه شوه. دریم دا و چې په دولتي ټولو ادارو کې د داخلي تولیداتو نه باید هغه داخلي تولیدات چې موږ لرو د کمیت او کیفیت لنګاره په مارکیټ کې رقابت کولای شي، هغه ته باید ارجحیت ورکړو او هغه باید واخلي.
نو عملاً
شوي، مثلا وزارت معارف د کتابونو داخلي مطابعونه استفاده وکړه، وزارت دفاع یونیفورم داخلي زوتی واخستله او ته اجازه ورنه کړه چې نور شی واخلي، او دغه وزارت پولیس او هاکزو امنیت، هاکزو پولیس او امنیت زموږ تقریبا د دوانه تقریبا د اقلامونه اوس استفاده که، او وزارت ستامه عملا دغه کارونه دی چه دشوی. دریم بخش دا و چه موږ دولت تا دا تعرفه و د خام و موادو چه موږ ورته ویلی و چه موږ دا خام و موادو بانده دی موږ تعرفه باید را کمشی نسبت دی پخو موادو. نه اقا هم دولت تاسو وکتل چه دی شورا دی اقتصاد عالی شورا پا دغی هونهی که پا دغا تعرفه منظور کلا چه وست با طول داخلی شرکتونه، تولیدی شرکتونه البته یا پابریکات خام مواد چه وردوی پا گو با اقل وره تعرفه به 2.5% وی، کم تعرفه به 1% وی.
مخی در تعرفه سیستم چنگو؟
مخی تعرفه سیستم دسته نوا چه پا گو که پا کت تنها سو قلم دول از قلم او چه اقل خام مواد و اقل پا 1% درتلل. نور چنگه چه در عمومی تجارتی تعرفه و سندکارانم پا مگو تعرفه بانه رو ولل وست بسی نوی.
کمی زاده سب ساسو خبر نیستم در دیتر چنگ معمولا دستی اوراندیزون هم دولت تکیرش باید پا ساسو پا استلابانی پا بلمثل توکو باندی چی در خارج سواری دیجی پر دی باندی هم باید مالیه زیاد سی. دا کار حکومت بکنی؟
دا کار حکومت تای وحد پوری کلی، تای وحد پوری تقریبا پا زنی سکترونو که دا کار وکا او دا کار ما در تاوکا در تاویل چی دا هم دای در سلورم مساله دا چی دا کلی خود دید پارا اوز دوام ریسرچ زمو بیار آوانده زکر چی دا کار خود دست نده چی دا پیوازای ختم شی. دا چی کلا مو ظرفیت پیدا کوو مو آجل دولت سره ورزو او هغه سره خبره کوي چې هغه بیرته بیا بیا تارو پلوړه کوي. موږ د وختن په وختن موږ د دولت سره صنعتکاران په تماس کیو چې کله د موږ په یو وخت کې ظرفیت زیاتیږي دغه ظرفیت ارائه کوو، هغه ورته ثابتوو چې په دغه بخش کې موږ ظرفیت پیدا کړی دولت په غوونه تارو پلوړوي. ځین نور ستونزې زموږ له تر اوسه پورې مثلا یو جواز و چې جواز باید سنترالایز شي، شاید جواز باید د سکتور خصوصي د بانک جهانی و د ټولو د هیله و چې یو چالش و چې باید هغه جواز باید یو ځای ته راشي، کنه جوازونه تعدد د جوازونه باید کم شي. نو هغه تا د
بیوروکراسي پروسه
او د بیوروکراسي دا سیستم باید کم شي. نو هغه هم اوس دا دی چې تقریبا دا یو مرکز جوړ شوی چې بګو کې به ټول جوازونه به ټول نور زاین انرژي په موږ یو مرکز کې به جوازونه ورکول کېږي، که تجارتي جواز وي که صنعتي جواز وي په موږ ځای کې به د اجرا کېږي یو منظم ډیټابیس به وي. اوس کارونه چې نور پاتې دي د مزکی او د زیربنا مساله کاملا زبوخ پاتې ده تر اوسه پورې. د خی انرژی ارزان انرژی مساله تقریبا زمو لاین حالا پاته ده. پا بلمثل تولیداتو بانده ده باید بیا ریسرچ چی ده باید دولت پده بانده بیا یو تجدید نظر و که بلمثل تولیدات اگه چی مو پالت خود که پایی که رسیدیلو اگه باید بیا نور پورته که ده مساله مو زای پزای پاته ده. قوانین دی چی قوانین بلکل قوانین تطروس پوری تعدیل شی باید، زنی قوانین دی چی تکر کیدی یو ده بل سره. مثلا که قانون گمرکات و قانون سرمایه گذاره ایسره دا پا تکر کده دی وزارت عدلی قوانین که اگه چی دون دی اگه یوچ دی پا دی گمرکات و قانون بلس ویایی دی مالیات و قانون بلس ویایی وزارت تجارت که چکم قانون تشویق دی سرمایه گذاره دی اگه که بلس دی در قوانین مو غالو چه یو حمایهی قوانین دی صنایع و دی پاره یو مشخص تگلار دی صنایع و دی پاره تشویقی تگلار جوله شی چه اغا تروس پوری کار لاین حالا پاته دی بدیگو بخش
که تاسو مخی شراب پرشت هست دی ولس مشر سر منظم لیدن لری دا موضوع تاسور تا مطرح کرده دوی جمنی در کرده چی دا
طول موضوع مطرح کرده.
بله من نکم کمیزاده سب که دسی ارقام را کشی دا محل پرطول افغانستان که چون فابریکی موجودی دی او چون تاس مخی ولی چی تقریبا یو زور دو سو تر یو نیم زر پری سقوط اسلی اوس فیلی حالت سنگره پتشمیر کردی
تقریبا پا افغانستان که طول پا پلانی ساها و غیر پلانی ساها که زموک تقریبا پا حدود 3000 پابریکی لرو چې په دغه پلانی ساحه کې به زه داسې فکر کوم چې د اتلس یو زره اته سوه د یو زره پنځه سوه نه تر یو زره شپږ سوه پورې نیولې داسې فابریکې موږ په پارکونو کې لرو. دغه نورې فابریکې چې دي وړې وړې فابریکې دا فابریکې په غیر پارکي غیر پلانی ساحه کې دي چې مثلا فعالیت کو چې مځکې د عدم موجودیت په نتیجه کې په دغلته جوړ شوي ډول ټولې درې زره فابریکې موږ په غونډ افغانستان کې لرو چې په هغو کې ځینې فابریکې په دې کې بیا فعالې دي ځینې فابریکې غیر فعالې دي او دغه دا حالت موجوده حالت دی فابریکاتو دی. تقریبا پر حدود د دوه لکه او شپېتو زرو پورې کسانو په دغو ماشیني صنایعو په بخش کې کار کا ټول په سر تا سر د افغانستان کې چې د غو دي جمله ده تقریبا په دغو د دې د 2013 کال یا 12 کال نه را پدې خو چې د وطن دی د ایساب د قوتونو د کمبوت کومکونو راغی په دې کې تقریبا 40000 کارګر موږ د لاس اور کړل چې هغه بیکار شي.
بلې مننه کوم کمیسر صاحب.
تاسو نه مننه. تاسو نه مننه.